امریکا غا آشنا تلویزیون د نش په د خبرونو سرټیکی د افغانستان به هر د افغان زندانیانو ویجار وضعیت طالبان وای اوس مهال له اول له سوزر څخه زیات افغانان د دوو ګاونډو او یو شمیر عربي هیوادونو په زندانونو کې بندیان دي. د امریکا په ولسمشری زو ټاکنو کې د ځوانانو ونډه. د امریکا د ټول ټاکنو په بهیر کې په تاریخي لحاظ د ځوانانو ونډه تته وي، خو دا ځل دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د دوی د پراخ ګډون لپاره هلې ځلې لا ګړندۍ کړې دي. او د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د زیار سفر د افغان ځوانانو ارکستر وای د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کنسرتونو په تر سره کولو غواړي چې د نړۍ پام د افغان ځوانانو سوزو ته واړوي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن یک شنبه ده د زمري 28 نیټه او د 2023 کال د اگست 18مه. د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلوال پوز ویاند اجمل عمر شینواری سره د طالبانو د عفو د فرمان په څرنګوالی او د هیواد نه بهر د افغان زندانیانو د وضعیت څرنګوالی څیړو. هیله ده ملتیا وکړئ. زه ښایسته سعادت لمیم. قدرمنو لیدونکو، د امریکا د پلټنو مرکزی ادارې یا اف بی آی په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې د پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د لادرکۍ خبر ورکړی او له خلکو یې د نوموړي په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي بیا ویلي چې خپلې ټولې هڅې کوي چې رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګلزمن د طالبانو له بند څخه او خپل کورنۍ تستانه کی. له بل پلوه په افغانستان کې طالبان وایي چې له 1400 زیات افغان کډوال ګاونډیو او عربي هیوادونو کې بندیان دي او په زرګونو نور د دوی په هڅو راخوشي شوي هم دي.
د امریکا د پلټنو مرکزی ادارې یا اف بی آی پرون نوښته په یو خبر پاڼه کې د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د پخوانی مشر محمود شاه حبیبي په اړه له خلکو د معلوماتو د ورکړې غوښتنه کړې او نوموړی لادرکه خودلې ده.
د امریکا د پلټنو مرکزی اداره یا اف بی آی په 2023 کال کې په افغانستان کې د ورکشي محمود شاه حبیبي په اړه د معلوماتو پلټه کړې ده. خاله حبیبی او افغان امریکایي سوداګر دی او په کابل کې د یو مخابراتي شرکت د آسیا مشورتي ګروپ لپاره د قراردادي په توګه کار کاوه.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس په افغانستان کې د طالبانو په بند کې د امریکایي وګړو د دوه کلونو د تیردو سره هممهاله ویلي چې خپل ټولې هڅې کوي چې رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګلزمن د طالبانو له بند خلاص او خپل کورنۍ ته ستانه کړي.
من راز ما فکر او دعاګان راین کوربت، محمود حبیبي او دوغوی کورنۍ سره دی. مونږ غواړو او باید چې خپل ټول هڅو ته دوام ورکړو ترڅو هغوی او جورج ګولزمن خپل کورونو او دوغوی کورنۍ ته ستانه کړو.
لبل پلاوه د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اوس مهال له 1400 څخه زیات افغانان په دوه ګاونډیو او یو شمیر عربي هیوادونو په زندانونو کې بندیان دي او د تیر یو کال په ترڅ کې په زرګونه راخوشي شوي هم دي.
تقریبا 15,000 شپږشپېت افغان وګړي چې په پاکستان او ترکیه هیوادونو کې د مختلفو حالاتو له وجې نه بندیان وو، د مهاجرینو او همدارنګ ور سره پسند کې د بهرنیو چارو قدرمن وزارت په دې توانه د لیپ غاډو هڅو سره چې لبندي خانو څخه آزاد شي، آزاد شي دي او خپل هیواد ته راستنیدنې او ور سره د بیرنیو مرستو ترتیب هم شوی دی، خپل هیواد ته راغلي دي. د دې ترڅنګ د مهاجرینو وزارت ور سره همکار ادارې په دې باندې توانه دلی دي چې له ایران هیواد څخه هم 4000 هغه بندیان چې د مختلفو جرمونو له امله په ایران هیواد کې بندي شوي دي افغانستان ته انتقال کړي دي.
د ایران او افغانستان ترمنځ د بندیانو د سپارلو یو تړون د پخوانی جمهوریت رژیم پر مهال لاسلیک شوی وو چې د جمهوریت رژیم د رنګیدو وروسته هم ایران افغانستان ته د افغان بندیانو سپارلو ته دوام ورکړی دی.
خب د اعلان خو په ظاهر د سخکاری چې دغه بندیان په کوم هیوادونو کې چې بندیانو یا اتمن د دوی د بند موده پای ته رسیدلی ده او هغه ملکونو دغه تعامل د نظر چې طالبان حکومت سره لري حتما صرف هغه ډیر کلی معلومات یا لیست دوی ته سپارلې نو ځکه دوی دا اعلان کړی دی که چیرې داسې نه وای نو او د طالبانو د هڅ په نتیجه کې یا د سیاسي تعامل یا د زندانیانو د تبادلې د توافق کمی توافقنامې په اساس دا خوشی کړی شوی وای نو ضرور چې طالبان د دې اعلان تر څنګ د پروسې ذکر هم کړی وي او د خپلو هڅو ذکر هم کړی وي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شمیرنو لمخې د ایران په زندانونو کې شاوخوا 200 افغانان د اعدام د سزا سره مخ دي. دغه وزارت وایي چې د ایران حکومت سره د موافقې ته رسیدلی چې دغه افغان بندیانو د اعدام سزا تطبیق نشي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي چې په هیواد کې د عمومي بخښنې له فرمانه سرغړونه نه ده شوې. آیا همداسې ده؟ دا او د افغان زندانیانو د وضعیت څرنګوالی د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلوال پاوز ویاند اجمل عمر شینواری صاحب سره چېړو. شینواری صاحب ستړي مشي په خیر راغلی او ډیره مننه صاحب. تر هر څه د مخه نن د کابل په دشت برچی کې د یوې چاودنې خبر ورکړ شوی. تاسو په دې هکله څه معلومات لرئ؟ څه فکر کوئ چا به کړی وي؟
سلام سادات صاحب په تاسو قدرمنو لیدونکو. تاسو ګورئ د په کابل او د هیواد په نورو سیمو کې تقریبا هر ورځ د امنیتي پیښو راپورونه خبريږي او د کابل په کومه سیمه کې چې نن دا کوم تروریستي عملیات شوي دي دا د داعش عملیاتو ته ورته دي او لومړني معلومات دا ښيي چې مغناطیسی ماینده یا ځای پر ځای شوی ماین په یو کاسټر موټر کې ده او تلفات هم زیات دي. دا هغه څه دي چې اوسني حاکمان کم د کاذب امنیت ډاډ چې ورکوي دا هغه روښانه څرګندوي ده چې دوی د افغانستان په پلازمینه کابل په زړه کې دو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې امنیت تامین کړي. او کم ګواښونه چې د نورو تروریستي ډلو لخوا اوسني حاکمانو ته او سیمه ییزو هیوادونو ته افغانانو ته نړیوالو ته متوجه دي تر اوسه پورې پر خپل ځای او تا ګواښونو کچه لوړه شوې ده.
کور ودان شینوار صاحب ښاغلي حقانی پکتیا او پکتیکا ته د خپل سفر په لړ کې ویلي چې البته زبې نقل قول وکما غویل چې د اسلامي امارت د حکومت په دغه دریو کلونو کې څوک نشي ثابتولای چې د تیر رژیم کوم څوک یې راوستي وي اعدام او یا هم وژل شوی وي. ستاسو خبرګون په دې اړه
تاسو ګورئ دا کومه سرګندونه چې دوه کړه دا یو واقعیت لري په دې چې د افغان وسلوال پوز منسوبین د یو محکمې د لارې را یا د یو قضایی او حقوقي پروسې د لارې را متهم او مجرم نه دی پیژندل شوی چې هغه نورماله پروسه ور باندې تای شوی ولی په مرموز را او تروریستي ډول باندې تقریبا خورا بربند حقیقت دا چې د مرغون دی روحانه د نه هیڅوک سرګی نشي پټولای چې د دریو کالو په تیرې دو سره کم هر قام چې زمون سره دی د افغان وسلوال پاوز د 2014 تنه پورې تر اوسه پورې په مرموز ډول باندې او په ډیر فجیع ډول باندې شهیدان شوی دي او عملاً حاکمیت د طالبانو په لاس کې ده. مسؤلیت هم د دوی په غاړه ده چې وروستۍ پیښه د هلمند په ولایت کې ده چې پرون ابل پرون شپه د هلمند ولایت پولیسو د 15 اوزی عامر د کور نه وستل شوی ده او په ډیره کې بیا په مرموز ډول شهید شوی ده.
بله شینوار صاحب د مهاجرینو مسلې ته چې راشو د ایران او افغانستان ترمنځ د بندیانو د سپارلو یو تړون د پخوانی جمهوریت رژیم په محل هم لاسلیک شوی وو. آیا اوس هم د مها تړون پر اساس عمل کیږي د ایران لخوا او کنه او د ایران په داسې څرګند په خپل سر به پروا او شدید ډول چلند ستاسو ارزونه څه ده؟
دا سوګورې د ایران طالبان ته هیڅ نوې اعتنان لري چې طالبان تر اوسه پورې په کور دننه مشروعیت نه لري په بینلې کچه مشروعیت نه لري. دا هغه څه دي چې ایران ته د دې واک او ځواک ورکړي چې هغه څه غواړي اماغه سي وکړي. وعلیکم وضعیت چې د افغان مهاجرینو په ایران پاکستان او په ترکیه کې ده د اندېښنې وړ ده. په ځانګړي ډول د ترکیه د ایران چلن په روستیو یو نیم کلو کې به حده خشن او د انساني حقوقو او د غوندیتوب د حقوقو په خلاف باندې دو هغه څه کوي چې د تاریخ په اوږدو کې بچا داسې په چاره مهاجرینو سره نه ویلې دي.
شنو
سه په خندا ځوان د چې داغه ویډیو هم په پراخه کچه په مجازي او مطبوعاتي پاڼو کې خپره شوې ده.
بله، او برګونونه هم لا زیات وو. په افغانستان د پاکستان د بمباری او پاړه هم یو نوې خبر دی چې ویل کې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د پاکستان لوري بمبار شوې. خو طالبان دا راپورونه ردوي او وایي دا بمباری نه و، د ولسوالۍ امنیتي مسولینو په خوانی زړو بارودو ته چاودنه ورکړي و. خو دا هم زیاتوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي حریم کې لیدل شوې ده. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
تر اوسه پورې چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، پرون په پراخه کچه باندې هغوی دوانه تقریبا د څلور نه تر شپږو الوتکو پورې د افغانستان په مختلفو ولایتو باندې ګزمي اجرا کړي دي، او د نوم نه ښودلو په شرط باندې د پاکستاني استخباراتو ځینو چارواکو ویلي دي چې په ننګرهار کې د ټي ټي پی ځینې اهداف په نښه کړي دي، او د طالبان د هڅه وکړي چې کوم واقعیتونه دي هغه د په جرأت سره ولستا او نړیوالو ته په ډاګه کړي. د امنیتي ګواښونو، د امنیتي عملیاتو او د امنیتي ستونزو پټول او کټمانول پرته دې چې افغان ولسته زیان ورسي، طالبانو ته هم څه پلاس نه ورکوي، او دا امنیت ورستر بلې مخ په خرابېدو او مخ په ماتېدو ده.
بلې، شنواری صاحب، یو ورستې پښتنه اف بی آی په یو خبر پاڼه کې د طالبانو سره زندانیانو ته چې راشو داسې اټکل کې دوشه د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې د پخوانی مشر محمود شاه حبیبي لا درکې خبر ورکړي او له خلکو یې د نوموړي په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. خو تامس وست بیا ویل دي موږ د طالبانو سره په دې لګیا یو چې دا دوی را خوشی کونو دي، معنا څه ده؟ آیا هغه د طالبانو سره دی او کنه؟
د دوا ټکی یو ټکی دا ده چې دا غوټول کم څوک چې د حبیبي صاحب سره نیول شي او هغه ټول برته را خوشی شوی دي په کوم شکل د اشکال باندې چې هغه باندې معلومات نه لرم، ولی د حبیبي صاحب په کله باندې دوا ټکی دی یاد ده چې په ډیر پټ ځای کې د دې لپاره ساتل کیږي چې څوک یې پیدا نکړي، او د هغه آدرس ته چا سره نه، یعنی امکان د دې شته چې په شخصي زندان کې، او یاد ده چې د شکنجې لاندې د نورو زندانیانو باندې په حق رسیدلې، او د دې په خاطر چې هغه یو امریکایی ده، نو طالبان نه غواړي چې د دې په خاطر چې دوی اړیکې په دې اکل باندې خراب شي دا خبره مطلقاً پټه ساتي.
کور ودان دا هم اټکل دی وو بګورو. لتا سونه هم ډیره زیاته مننه کوم. کور ودان د افغانستان د پخوانی حکومت وسلوال پوز ویان اجمل عمر شینواری صاحب، بریالي اوسه.
مننه سعادت صاحب، خیر اوسه.
کور ودان صاحب. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د هنري سفرونو په ترڅ کې امریکا کې کنسرتونه دوی تر سره کوي. دا چې دوی له څه ډول پیغام سره راغلي پوره رپورت لرو. خو لمړی لنډه د مخ
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د مېرمنو ازادۍ، حکومت ولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ سرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خبرونو کې د روان کال د اگست نه همینه تر شپاړسمې نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خبرونو کې کتلې او اوریدلې شي.
او اوس هم نړیوال خبرونه. اسرائیل ته رشفه د غزې په سویل کې د خان یونس لسیمی بیا د وټلو امر وکړ. فلسطینی زره فلسطینی اوسیدونکو او بې ځای شوی کورنۍ د خپل کمپونو پری خودو تړ شوی. د اسرائیل پاوز ویلي چې د حماس ډلې پر وسلوالو بریټ کوي. رپورټونه وايي پرون هم په یو خونځي باندې بریټ کې سلطنه وژل شو. متحده ایالاتو په دې بریټ کې د ملکیانو په مرګ ژوبلې ژوره اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې د بریټ پاکته د اسرائیلي چارواکو سره په اړیکه کې دي. د ملګرو ملتونو په وینا د غزې 2.3 میلیون خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي. په داسې حال کې چې د دوی استوګنځایونه په بمباریو کې له خاورو او خځلو سره یو شوي. بل پلو، عباس عراقچی د یکشنبې په ورځ د اګست 12مه د ولسمشر مسعود پزشکیان لخوا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونومول شو. د ایران د پارلمان مشر د محصلینو خبری شبکې ته دا خبر په ژوندۍ بڼه اعلان کړ. عراقچی یو تجربه کار ډیپلوماټ چې له 2014 څخه تر 2018 پورې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتمي خبرو اترو مشري په غاړه درلوده. نوموړي په ترکیه او جاپان کې د ایران د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او دوه کاله د آسیا آرام سمندر د برخې لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم پاتې شوی وو، او په 2014 کې د لنډې مودې لپاره د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم وو. تر دې اخوا اوکرایني چارواکو نن د یکشنبې په ورځ ویل چې د روسیې په یوه هوایي برید کې یو 4 کلن هلک او د هغه 15 کلن پلار وژل شوی. د پلازمینې کیف په ختیځ کې په دغه برید کې د یو تنکی هلک په ګډون 3 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ولسمشر ولادمیر زلنسکي ویلي چې په برید کې د شمالي کوریا توغندي هم شامل دي. د کیف هوایي ځواک بیا وایي چې د شپې په تیاره کې د مسکو لخوا په برید کې 50 ایراني بی پیلوټه برید کړل کې الوتکې هم شامل وي چې په اوکراین کې وشتل شوې چې 350 د هوایي مدافع سیستم په ځوابي تدابیرو کې ویجاړې او لمنځه وړل شوې دي. خو په امریکا کې د ولسمشرۍ د ټاکنو په ګټلو کې به د ځوانانو رای څومره مهم وي او دواړه ګوندونه د ځوانانو د رای د ترلاسه کولو لپاره څه کوي، د یادونې وړ ده چې په تاریخي توګه ځوانان په ټاکنو کې زیاته برخه نه اخلي. د دې پوښتنو د ځوابولو لپاره د امریکا غږ خبریالې تاتیانا د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوم.
د متحده ایالاتو د رای ورکونکو یو لوی شمیر ځوانان دي چې کولای شي د نومبر په عمومي ټاکنو کې مهم رول ولوبوي او کېدای شي د متحده ایالاتو په تاریخ کې د جمهور رئیس په توګه د لومړۍ میرمنې په ټاکلو کې مرسته وکړي.
ځوانان د ټاکنو په اړه یو څه شکمن دي، ځکه چې دوی د اوسنی حکومت له کاره مایوس دي. ځوانان د ډېرې مایوسۍ سره مخ دي، ځکه چې دوی په هغه سرعت کې بدلون نه ویني چې دوی غواړي.
کل هغه وروسته چې د ولسمشر مرستیال کاملا هریس د دیموکرات ګوند خوا ولسمشرۍ ته نوماند شو، د ځوانانو ترمنځ د ټاکنو سره علاقه لیدل کیږي.
د ځوانو رای ورکونکو شمیر خورا ښه وو. په ځانګړې توګه د لیوالتیا لمخې مونږ د ځوانو رای ورکونکو په شمیر کې 15% زیاتوالی لیدلی.
نولس کلنه سیلست کالویز یوه له هغه ځوانانو نه ده چې انتخاباتو ته لیواله ده.
ما واقعا د رای ورکولو پلان درلود، خو اوس چې جو بایدن له انتخاباتو ګوښه شوی او کاملا نومانده ده، زه د یوې نوې نړۍ په لور تکته لیواله یم. چیرې مونږ یوه ښځه د ولسمشر په توګه ولرو، زه اوس په حقیقت کې د سیاست په اړه لیواله یم.
د جو بایدن د اعلان وروسته چې ځان نن نوماندوي، په وو ورځو کې د 300 زیاتو خلکو د رای ورکولو لپاره خپل نمونه ثبت کړی دي. خو د ولسمشری سیالي به ډیره سخت وي، ځکه چې داسې ځوانان به په خاصه توګه نارینه د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ لپاره هم رای ورکوي.
ډیر ځوانان په دې باور دي چې په مجموع کې د امریکا اقتصاد ښه نه دی. نو کله چې دیموکراتان وایي چې دوی ډیر کارونه رامنځته کړي دي، ولسمشر بایدن ډیرې دندې رامنځته کړي، خو ځوانان وایي چې دوی اوس هم کار نه لري.
شپږیش کلن فرانکی روسل یو له هغه ځوانانو نه دی.
زما د عمر د کسانو په مسلو د پوهیدلو لپاره باید زما د عمر د خلکو سره خبرې وشي. دوی وایي چې مالیات ته شوې ده. دوی همدغه ډول په ټوپکو د بندیز او د مذهب خبرې کوي. دا کافی نه ده. مونږ نور څه ته اړتیا لرو؟ مونږ د امریکا پالیسۍ ته اړتیا لرو. باید نوي جنګونه ونه شي، بهر ته زموږ پیسې ونه لیږل شي او په هیواد کې دننه وکارول شي.
دا لا سرګندنه ده چې ځوان رای ورکونکي به چاته رای ورکړي، خو دا سرګند ده چې د دوی رای به د نومبر په ټاکنو کې مهم رول ولوبوي. دا و د ټینا ترین د رپورت پښتو ژباړه. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
بل په لوپا کاپیسا کې د طالبانو د حکومت امنیتي مسولینو د 400 د کښ د مخنیوي کمپاین پیل کړی. په دې اړه ابراهیم مومن رپورت لري.
دا د کاپیسا ولایت ته چې په کې په غټه پیمانه چارس کرل کیږي، خو امنیتي مسولینو د دغه کښ محوی ته بډې وهلې دي چې لومړی ګامې د کوهستان اول حصې شیرخیلو کلیڅ خپل کړی دی. د کاپیسا د نشئی توکو سره د مبارزی مدیر عبدالله بارکزی امریکا ته وویل چې تیر کال هم د ولایت کې له اتیا جریب ځمکې چرس لمنځه وړي او سږ کال هم پلان لري چې په مرکز ولسوالیو کې تر یو سل او لس جریب ځمکه له دغه کښت پاک کړي او له حاصل ټولولو وړاندې به یې لمنځه یوسي.
نن نه لس ورځې مخکې مونږ د چرسو کمپاین شروع کړی دی چې غواړو چې دا محو کړو چې نن دا له تاسې عملاً وینئ چې دا د سیاول دی کوهستان کې مونږ دا محو روانه کړې ده. په تیر کال کې تقریبا تر اتیا جریبه پورې دا محو صورت نیولی و او په سږ کال کې به انشاءالله تاسې ووینئ چې دا لس ورځې مخکې مونږ کړې.
د هغه په خبره دا چې خلکو د تیر کال حاصل ترلاسه نه کړی شو او هم دوی عامه پوهاوی وکړ نو سږ کال کم کښ شوی خو چا چې سرغړونه کړې ده هغه بزګران منیسي او قانون ته به سپاري. په همدې حال کې د نشئی توکو د محوي عملیاتي ټیم کارمند ولی الله وایي چې دوی کاپیسا کې دغه بوټی نه پرېږدي او که پرې بزګرانو هر څومره لګښتونه کړي وي او که دوی هر څومره وخت ونیسي بیا هم دوی ژمن دي چې له هرې سیمې به یې محوه کړي.
او زراعینو ته د قانون ته زمونږ دا توصیه ده چې دا بوټی دا بده په دې نه کوي که دوی وکړي نو مونږ به بار بار دا محکو د منځ به ورو که دوی بیا وکړي مونږ بیا مرو که هر څومره مصرف زمونږ پرې باندې وشي او هر څومره وخت مونږ ضایع شي نو مونږ دغه بوټی پرېښودونکي نه یاسو محوه کوي.
دهقانان بیا د مسؤلینو په دې پرېکړه نه خوښ دي چې په وینا یې اوس نو باید ورته بدیل معیشت ورکړل شي ځکه په نورو کښتونو کې د دوی لګښتونه نه پوره کیږي ځکه زیات مصرف او کمه ګټه لري او باید چې لاسنیوی وشي.
دینمی کشت وطنی ما که از قبل گندم و جواری و مثلا یا ماش یا لوبیا یا ولی هر چیزی که هست دینمی با ما کفایت نمیکنه. برای ما کفایت نمیکنه یکی نمیدید جرس یا تریاک یا مواد مخدر یا بیزی کدن اما کرومک به بیزی کدن محو نابود ساختن. دینمی با قیمت بالایی را میخریدن ما یک زندگی خود پیش میبریم سر پول دینمی.
طالبان داسې مهال په کاپیسا کې د چرسو د له منځه وړلو لړۍ پیلوي چې نشئی توکو سره د مبارزې موینت ته کور دننه او یو شمیر بهرنیو پانګوالو افغانستان کې د چرسو کښت او د دې لپاره د ځمکې او پروسس د اجازې غوښتنې کړې دي خو لا تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منل شوي. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ.
د دې ترڅنګ په کابل کې د نږدې 150 تنو ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شوی. د حرفوي زده کړو دغه زده کوونکي که څه هم له اړونده ادارو خوښ دي خو غوښتنه لري چې تر فراغت وروسته د عملي کار زمینه هم ورته برابره شي. بل لوري ته د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي بیا وایي چې له دغه زده کړو یې موخه د بیکارۍ کمول او د کار بازار ته د مسلکي کسانو وړاندې کول دي. شمس آریان رپورټ لري.
د حرفوي زده کړو په دغه مرکز کې چې نږدې 150 تنه ځوانان د خیاطۍ او برق تر څنګ په نورو زده کړو هم بوخت دي هیله لري چې تر فراغت وروسته به د خپلو زده کړو په مټ خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي. دغه ځوانان له اړونده ادارو غواړي چې تر فارغه کېدو وروسته د عملي کار زمینه هم ورته برابره شي.
در مدت یک ماه میشه یه رشته برق درس میخونیم و از وزارت کار و امور اجتماعی بسیار خوش هستیم که این زمینه را برای ما جوانان فراهم ساخته تا رشته برق و رشته های دیگه فنی حرفه‌ای را جهت بگیریم و معذر خدمت در جامعه و باشیم و باعث ایزی شیم که ما نفقه و روزی حلال برای خود و خانواده خود پیدا کنیم.
چه مونگ کلل دغه مرکز فارغ سو مونگ تا زمینه دی کار برابر کی او مونگ تا ابزار وسایل دی کار اکم وسم ضروری وسایل چی دی مونگ ترا کسی مونگ جامعه تا دی خپل لاوسال یو سرا مصدر دی خدمت وګرځو.
د حرفوی زده کړو دا لومړی دوره ده چې تر شپږو میاشتو به دوام وکړي. د دغه مرکز ښوونکي وایي چې د نظری درس تر څنګ هڅه کوي چې اړوند زده کړې په عملي ډول هم خپلو شاګردانو ته وروښيي.
چهار ماه دیگه از این به شکل عملی می باشن که یک هفته نظری و یک هفته عملی. ما اینجا فعلا در سایه نظری قرار داریم و سایه عملی هم در داخل ورکشاپ است. اینجا میتود به شکل نظری و نقشه برشان ارائه میشه داده میشه و مو نقشه با مواد و تو تماما افزار کار و مواد در اختیارشون قرار میگیره میرن در گروه بندی میشن در سایه کار عملی کار مینومن.
په افغانستان کې په لوی شمیر ځوانان شکایت لري چې د طالبانو له لوري دولتي دندې تر ډیره په انحصار کې دي خو بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې د حرفوي زده کړو د مرکزونو له پرانیستلو یې موخه د بې روزګارۍ له منځه وړل دي.
که څنګه چې د افغانستان د کار بازار له پخوا څخه ډېر زیانمن شوی ده، د دغه بازار د رغونې په خاطر باندې او په دې اساس باندې چې موږ په راتلونکي د بیکاری کچه راټیټه کړو، نو اړتیا لیدل کېږي چې موږ د کار د بازار د اړتیا مطابق کادرونه وروزو، د دوی مهارتونو ته پراختیا ورکړو او ظرفیت لوړونه وکړو. په همدې په خاطر باندې د کار ټولنیزو چارو وزارت د مرکز په ګډون په ټولو ولایتونو کې د فنی حرفوي زده کړو مرکزونه فعال کړي دي.
که څه هم په دې مرکز کې په زده کړو دا بوخت ځوانان له اقتصادي ستونزو سره ټکوي، خو هیله لري چې د زده کړو تر بشپړېدو وروسته به پر ځان بسیا او د خپلې کورنۍ مالي ملاتړ به هم سي. شمساریان، امریکا غږ.
اوس هم د موسیقي مینوال ته د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د توتی میډیا په همکارۍ په واشنگتن ډی سي کې د کینری مرکز په کوربتوب یو لوی کنسرت جوړ کړ چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کنسرت ته د امریکا غږ خبریاله فرخنده پیمانی ورغلی و او د دې ارکستر د ځوانو غړو سره خبرې کړې دي او د افغانو ځوانانو او پیغلو د موسیقي د فعالیت په اړه یې او رپورت هم چمتو کړی دی چې پښتو ژباړه یې غورځنګ تاسو ته وړاندې کوي.
سلګونو ګډونوالو دلته په واشنگتن ډی سي کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ یا د هواد موسیقي د یوازنی خوانځي د ځوانانو او پیغلو د بیلابلو نندارو تو سرکلای وکړ. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او مشر احمد ناصر سرمست وایي چې د دې اورکستر هر پروګرام په حقیقت کې د طالبانو دغه سخت تګلارې پر وړاندې احتجاج دی چې د افغانستان پر خلکو او پزانګر توګه پر افغان هنرمندانو یې ټپلای دی.
سال خاص از دو سال سه سال به این طرف ما بارها از طریق کنسرت ها بر طالبات پیام میفرستیم که ناممکن است که شما صدای مردم افغانستان خاموش بسازین و موسیقی مردم افغانستان نابود کنین. در این زمان از هر پلتفرمی که در اختیار ما قرار میگیره، ما پیام ما با طالبایی است که بانوان و زنان افغانستان در مبارزهشان تنها نیستند.
در کنسرت په ګډونوالو کې د افغانستان نامتو او فرهنګي شخصیتونو هم برخه اخیستل وه چې زیاتره یې له خپلو کورنیو سره د دوو تنکیو هنرمندانو د هڅونې او ملاتړ په موخه راغلي وو.
موسیقي، شعر، ادب، تصوف بخشی از زندگی ما است. سیره با یک کسی با یک خط و یک فرمان از یک جای دور لغو کرده نمیتونه و خوب است که این صداها در بیرو بلند و افراشته نگه داشته شود تا وقتی از اینکه دوباره در خانه و کاشانه هر افغان در داخل افغانستان صدای شعر، صدای موسیقی، صدای ادب بلند باشد.
داریانا موزیک بنسټی خودونکی او مدیر ولی اشپاری وایی چې افغانستان به یو ورځ بیا سندره ووایی او موسیقی به پکی وغږیږي.
برای من جالبی است که بعد از این همه تلاطم سیاسی در افغانستان، امروز در امریکا و در یکی از بزرگترین مراکز موسیقی هنری در امریکا، کنیدی سنتر، برنامه را میبینم که از جوانان افغان است و یعنی برای هر افغان قابل افتخار است.
در دغه کنسرت و ګډونوالا شهرزاد وایی له خپل کورنۍ سره د افغان ځوانانو د ملاتړ او هڅونې په موخه دلته راغلې ده.
امشب ما به کنسرت موسیقي افغانستان به خاطر تشویق جوانای ما آمدیم. ما بسیار خوش هستیم که اینجا آمدند، در کشور خارج از افغانستان آمدند و اجرا میکنند و همو هنر و علاقمندی که دارن هنوزم پیش میبرن.
د موسیقي د دغه خوانځي زده کوونکي د جمهوري ریاست له سقوط وروسته افغانستان پرې ښایي او په پرتګال کې کډوال شول.
حس بسیار خوشبختی دارم که امروز د ای استیج بزرگ میتونم افغانستان نشان بدم که افغانستان خاموش نیست و نخواهد خاموش بود. ما هستیم و ما خواهد.
د 2020 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زیاتره هنرمندان له افغانستان څخه ووتل. یو شمېر هغه هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې دي د ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت او حالت سره مخامخ دي. ورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
دا ځوانانو ته د لا بریا په هیله ستاسو د ملتیانه مننه کوم. دا خبرونه پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ د پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلی شئ. الله مو مل.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ